السلام علیکم. وخت په افغانستان کې لغرمې مخکې لاس بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په دغه پروګرام کې د ازادي راډیوي مجله درته خبرېږي. ډېر وخت خو له هغې مخکې یو دوه راپور هم لرو او خبرونه لرو. تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر سر له سبا پیلېږي. افغان حکومت په پام کې لري د هیواد په اتو زونونو کې اته معیاري ترانسپورتي ټرمینلونه جوړ کړي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په سوریه باندې د امریکا او د هغې د متحدینو لخوا د ممکنه هوایي بریدونو په اړه بیړنۍ غونډه کوي. پوره خبرونه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر سر له سبا پیلېږي. دغه کمیسیون مشر ګل اجان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل چې د نوم لیکنې بهیر به دوه میاشتې دوام وکړي.
د سترام پروسه په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی په ښارونو کې او په دوم قدم کې په ولسوالیو او کلیو باندې کې. لومړی مرحله یو میاشت دوام کوي او دوه مرحله په ولسوالیو کې هم
ولس مشر اشرف غنی پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له والیانو او د قلي اردوګان او د پولیسو د زونو له قمندانانو سره د رای ورکولو د بهیر د ښېګڼې په اړه خبرې وکړې او ترې وی غوښتل چې په دې برخه کې د انتخاباتو له کمیسیون سره مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان کال د تلې یا میزان په 28مه نیټه ترسره شي. د نغلو د برېښنا د بند په لومړي توربین کې د برېښنا تولید عملا پیل شو. د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل دا توربین د 25 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري خو د اوبو د کمښت له کبله اوس مهال یوازې 15 میگاواټه برېښنا تولیدولی شي.
د نغلو د بند لومړی یونټ 25 میگاواټه ظرفیت لري چې د نړیوال بانک په مرسته د روسی کمپنۍ لخوا به تور غول شو او عملاً بهره برداري ته وسپارل شو.
ښاغلی توحیدی وایي د نغلو د برېښنا د فابریکې دا توربین د 6.6 میلیون ډالرو په لګښت رغول شوی. افغان حکومت په پام کې لري چې د هیواد په اتو زونو کې اته معیاري ترانسپورتي ترمینلونه جوړ کړي. د ترانسپورت وزارت ویاند حکمت الله خوانچ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ په ار کې په یوه غونډه کې پریکړه وشوه. دغه ترمینلونه په هرات، جلال آباد، کندهار او مزار شریف کې او همدارس د کابل په څلورو دروازو کې جوړیږي. په دې اړه د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی د اراضي ریاست ته امر کړی چې د اتو ترانسپورتي ترمینلونو د جوړولو لپاره دې ځای تثبیت کړي. ورزو د نړۍ مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په سوریه کې د نن په سوریه باندې د امریکا او د هغې د متحدینو لخوا د ممکنه هوایي بریدونو په اړه بیړنۍ غونډه کوي. دا بیړنۍ غونډه د روسیې په غوښتنه نړیوالې سولې ته د ګواښ په خاطر دایریږي. په ملګرو ملتو کې د روسیې سفیر واسیلی نابینزیا ویلي چې لومړیتوب د جنګ د خطر مخنیوی دی. خو د په خبره روسیې ته د امریکا د دې اونۍ ګواښونکو پیغامونو ته په کتو د لویدیز هوایي بریدونه امکان نه شو ردولی. دی وایي دا ممکنه بریدونه به کړکېچ زیات کړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په داسې حال کې د روسیې په غوښتنه بیړنۍ غونډه کوي چې داسې ښکارېدل د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به پرون په سوریه باندې د ځنډیدلیو هوایي بریدونو په اړه له سره خبرې وکړي. امریکا ګواښ کړی چې په دوما کې د اسد د رژیم لخوا د کیمیایي وسلو د کارولو او د 340 ملکیانو د وژنې په غبرګون به د اسد پر رژیم راکټي بریدونه وکړي. روسیې او د اسد رژیم ویلي په دوما کې د اپریل په 1مه د کیمیایي وسلې نه دي کارولي. د کیمیایي وسلو د مخنیوي سازمان د روسیې د استخباراتو پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو لپاره د کارول شویو زهري موادو د څرنګوالي په اړه د برتانوي څېړونکو تحلیل تایید کړی. او پی سي ډبلیو چې مرکز یې په حاک کې دی پرون په یو راپور کې وویل د دې برید په اړه د دوی او برتانوي څېړونکو نتایج یو شان دي. په راپور کې که څه هم د دې موادو نوم نه دی اخیستل شوی خو ویل شوي چې دا مواد ډېر زیات خالی شو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پرون په یو بیان کې وویل په دې کې شک نشته چې په دې قضیه کې د چا لاس و. د ده په وینا یوازې روسیه د دې کار انګیزه او سابقه لري. او د عراق په شمال کې پرون د جنازې په مراسمو بمی حمله لس کسانو وژل. راپورونه وایي د بغداد د شمال په 280 کیلومتره کې په شرقت سیمه کې دوه بمی چاودنې وروسته له هغې یو شو چې یوه جنازه هدیرې ته راوړل شوه. د صلاح الدین والي علي دودې پرون وویل چې ښایي د تلفاتو شمیر زیات شي ځکه په 1400 ټپیانو کې ډیری په نازک حالت کې دي. د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی او په خپل خبري اژانس اماق کې ویلي دي چې په دې حمله کې هغه جنګیالي په نښه شوي چې له عراقي پوځ سره یو ځای داعش ډله له عراق څخه وایستله. د عراق حکومت په ډسمبر میاشت کې پر داعش ډلې بریا اعلان کړه، خو ویل کېږي چې د دغه هیواد په ځینو برخو کې د دې ډلې خورې ورې ډلګۍ لا هم فعالې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر خپلې وسې پورې هڅه کوي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پرون په یو راپور کې وویل د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې له 200 زیات ملکي افغانان په جګړو کې وژل شوي او نږدې 1500 نور ټپیان دي. په دې اړه د احمد تکل راپور ته وګورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما پرون یو ځل بیا د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د ملکي وګړو د مسؤلیت په برخه کې پوره هڅه وکړي. یوناما د افغانستان په جګړه کې د ملکي وګړو د تلفاتو په اړه په خپل نوي راپور کې دا غوښتنه کړې ده. یوناما د خپلو څېړنو پر بنسټ وایي د سږني کال د جنوري له لومړۍ نیټې د مارچ تر 1 پورې 233 ملکي افغانان وژل شوي او 1495 نور ټپیان دي. د یوناما راپور د وسلوالو مخالفینو حملې د اکثرو ملکي تلفاتو علت بولي او د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال مخالفین له ملکي وګړو د ډال په توګه کار اخلي. د دې وزارت ویان محمد ردمنش ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونه په هیواد کې د امنیت د ټینګولو لپاره پوځي عملیات په خورا دقت سره کوي او جدي پام کوي چې ملکی تلفات پېښ نه شي.
مون کوشش کوو چې د خپل پالیسی او طرز عمل له مخې نه د تلفاتو کچې صفر ته تقرب وکړي، اما هغه کسان مسؤل د دغه تلفات دي چې په افغانستان کې جنگ تحمیل کړي، خلک خپل ځان ته سفر ګرځولي او د خلکو د کورو څخه د موزي په حیث استفاده کوي.
یوناما په خپل راپور کې انتحاري بریدونه له چاودیدونکو موادو جوړې وسیلې او پیچلې ډلې ییزه حمله په افغانستان کې د ملکی تلفاتو عمده علتونه بللي. د راپور لمخې په 13 میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو په حملو کې د ملکی تلفاتو په شمیر کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په 3 زیاتوالی راغلی، خو د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی تلفاتو شمیر په 3 کم شوی دی. یوناما د خپلو څېړنو له مخې وایي د 2013 کال په لومړۍ روبه کې 8 ملکی افغانان په هوایي حملو کې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د یوناما راپور زیاتوي چې له دې ملکی وګړو په 15 د افغان هوایي ځواک، په 15 د نړیوالو ځواکونو او پاتې د نامعلومو حکومت پلو ځواکونو په بمباریو کې مړه او ټپیان شوي دي. له بلې خوا د بشري حقونو ډلې وایي چې په افغانستان کې ملکي تلفات لا هم د خورا زیاتې اندېښنې وړ مسله ده. د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال ازادۍ راډیو ته وویل تر هغه وخته چې په افغانستان کې جګړه بند نه شي د ملکي تلفاتو مخنیوی به ستونزمن کار وي.
د جنگ د خېلې خوا ټول په خلاص مټ باندې د قوانینو تر خولاندې کوي او ورستر بلې ملکی تلفاتو کچا لوړیږي. ملکی تلفاتو ته د پای د ټکی خودلو لپاره یوازنۍ لار چې ده هغه په هیواد کې صلح ده، او د دې په خوا کې دویمه خبره ده چې دوی دغه ټولو قوانینو ته احترام وکړي. کلن که موږ ملکی تلفات بیخي له منځه وړلی نه شو، د دې کچه چې نن موږ ګورو دا راکمولی شو.
د 2013 کال په پیل کې یو انتحاري بریت کوونکی د امبولانس په وسیله په کابل کې حمله وکړه او له 100 زیات کسانی ووژل او له 230 زیات نور یې ټپیان کړل. د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو ومنه. د رواني میاشتې په پیل کې د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې له یوې هوایي حملې وروسته د ملکي وګړو د تلفاتو ادعا وشوه. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په دې حمله کې د وسلوالو طالبانو یوه غونډه په نښه شوه. افغان حکومت د موضوع د څرنګوالي د څېړنې لپاره کندوز ولایت ته یو پلاوی واستوه، خو د دې څېړنو نتایج تر اوسه نه دي روښانه شوي.
آزادی رادیو تغوک ونیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
پر کیمیایي وسلو د څار یوې نړیوالې ټولنې د روسیې د استخباراتو د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د مسمومولو لپاره د کارول شویو زهري موادو د څرنګوالي په اړه د برتانوي څیړونکو تحلیل تایید کړی. برتانیا پر روسیې تور لګولی چې دا حمله د زهري موادو په وسیله کړې، خو روسیې دا تورونه رد کړي دي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان او پی سی ډبلیو چې مرکز په حق کې د پرون په یو راپور کې وویل چې د روسیې د استخباراتو پر پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور د کیمیاوي موادو د برید په اړه د دوی او برتنوي څیړونکو د تحقیقاتو نتایج یو شاندي او پی سی ډبلیو که څه هم د دې موادو نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې دا مواد ډیر زیات خالص وو. برتانیا ویلي چې دا مواد یوازې پوځونه جوړولی شي. سکریپال او لور یې یولیا د مارچ په څلرمه نیټه وروسته له هغه روغتون ته واستول شول چې د برتانیا په سالزبوري ښار کې پر یوه چوکۍ په بېسده حالت کې وموندل شول. برتانیا پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تور لګولی چې د سکریپال او د هغه د لور د وژنې لپاره د نوویچوک په نوم د اعصابو له فلجونکو زهري موادو د کار اخیستو هڅه کړې. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون د او پی سی ډبلیو د راپور له خپرېدو وروسته وویل روسیا له کلونو راهیسې د زهري موادو په وسیله د حملو سابقه لري.
د اورګانایزیشن فور پروهیبیشن اوف کیمیکل ویپنز پبلیشډ
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان په خپل راپور کې د برتانیا د موندنې چې د سالزبوري په حمله کې د اعصابو له فلجونکو موادو کار اخیستل شوی تایید کړی دی. دا لومړی ځل دی چې د ناتو په قلمرو کې د اعصابو د فلجونکو زهرو په وسیله حمله کیږي. تبن موږ په دې برخه کې ډیر جدي اقدامات وکړل، خو په دې هم باید پوښو چې دا په تیرو څو کلونو کې د روسیې لخوا د بیرحمانه چلند د لړۍ او سوابقو یو برخه ده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان د پرونی راپور له خپرېدو وروسته په یو بیان کې وویل په دې کې اوس هیڅ شک نه دی پاتې چې په دې قضیه کې د چا لاس وو، ځکه د په وینا یوازې روسیا د دې کار لپاره انګیزه او سابقه لري. د برتانیا د استخباراتي ادارې جی سی ایچ کیو مشر جیرمی فلیمنګ هم پر روسیه تور ولګاو چې د سکریپال په قضیه کې د جنایي او دولتي فعالیتونو ترمنځ پولا ماته کړي او وی ویل د پیخخی چې روسیا څومره زیاتې بیرحمۍ ته چمتو ده. روسیې د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې لاس لرل رد کړي دي، خو د برتانیا ګڼ شمېر متحدو هیوادونو له دې پیښې وروسته له یو نیم سلو زیات روسي ډیپلوماتان او سفارتي مامورین وایستل. د روسیې حکومت هم وروسته ورته ځوابي اقدام وکړ.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
مرانه چې تر دې د محمود غا پروګرام واورید، اوس هم ملالی بشیر د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصرې او روچې ورپسې بعد ازادي رادیو مجله خبر شي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د غزنی پر خواجه عمری ولسوالۍ د طالبانو حمله ته کتلې دي. د ورځپاڼې په وینا په دې حمله کې افغان حکومتي چارواکو ویلي د درول لوړپوړو چارواکو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. ورځپاڼې د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو د یو استازي محمد عارف رحمان د قوله لیکلي چې د خواجه عمری ولسوال د امنیت مدیر او د دې ولسوالۍ د پولیسو مشر په وژل شوي کې شامل دي. رحمانی ویلی پر دولتي ودانۍ چې پټنګي امنیت ساتل سوی وو، حمله د شپې پر شاوخوا 2 بجې پیل شو. د بروکینګز انسټیټیوټ خبرونه د یو لوړ پوړی امریکایي جنرال د خبرو په اړه مقاله خبره کړې ده. جنرال راجر تورنر چې په هلمند کې د اپراتیفي قواو د مشر په توګه دند تر سره کړې، په افغانستان کې د اوسنۍ جګړې د وضعیت په اړه په دغه انسټیټیوټ کې په یو بحث کې ګډون کړی دی. د ویلی د 2018 کال اپریل څخه د 2018 کال تر جنوري پورې ټیم یې خپل افغان شریکان دومره پیاوړي کړل چې له طالبانو ابتکار واخلي. جنرال تورنر زیاته کړی چې د دوی افغان شریکانو خپل مهارتونه تر لاسه کړي او طالبان یې پر شاتم بولی دي. د خبرونه په وینا د امریکایي جنرال زیاته کړی چې په هلمند ولایت کې د نړیوالو ځواکونو تر کمیدو وروسته طالبان د دغه ولایت پر لور په چټکۍ ورغلل. د بروکینګز انسټیټیوټ خبرونه د دغه جنرال له قوله لیکلي چې داسې وضعیت دوام ونه کړ او ډیر مهم خدمات وسول، لکه د هلمند ولایت د هوایي ډګر بیا پرانستل کېدل. د جنرال تورنر د اټکل له مخې حکومت د هلمند ولایت د هغې برخې چې زیات نفوس لري کنټرول په خپل لاس کې لري.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننۍ غني اوریدو ترا بولم. په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د اروخات پوهان محمد رحیم الهام پاډ راپور جوړ کړی.
پوهان الهام پښتو او دري ژبو ته لنیمه پړی خدمت نو ورسته د 2003 میلادي کال د اپریل په 3 نیټه عمر او نن
په هنر جاج کې به ل پیر محمد کاروان سره د روان شيري بهیر جاج واخلو.
زه به چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده په طبيعي او فطري ډول غوړي پښتو ژبه جوړخ داسې ده.
فنکار برخه کې ل پوهان رازقي نړیوال سره د هغه په کارونو غږیږو.
چې د اتحاد مشرقي چې د نګراو رسپانه ده هغه کې دوه شعرونه اروخات بنا صاحب دی وخی رحمت شي دا په هغه باندې چاپ شوی دي او رسمي
په زر پاڼه کې به لنډ کې سان نیاز بینه واوري.
په والا کو د شجو مبي همدا چې می کار خلاص کړو لام لام نه ونی غکړی چې دروازه ټک ټک شو او درخلم.
ادب جام کې به د ملکیار غرشین د ژوند احوال واخلو.
د ملکیار د ژوند وخت د سلطان معز الدین غوري معاصر وو او د پچګړو کې د سلطان ملګری هم بو.
او رحمین خیال کې یو شهید شوی پلار ته د یتیم ګلی اورو. پلار خبرې عزت زور خړو خاموشي رازن شور خړو لوی وبمونو مروغ کور خړو نامرد جنگ را څخه ورور خړو لويشت پټیر ازن پور خړو.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
لنن څخه 15 کال وړاندې د اپریل په 3 نیټه د افغانستان وتل ژپو او د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رحیم الهام لدینړی وکوچید. هغه د پښتو او دری ژبو د معاصر ژبوهنې لا بنسټ ایښودونکو څخه او په میراث کې ګڼ علمی او تخلیقي آثار پریښي دي. د استاد الهام د معاصر ژبوهنې په برخه کې رویش جدید د تحقیقي دستوري زبانی دری او پښتو ګرامر طرح له مشهور او مهمو څېړنو څخه دي. نو د همدغه ارزښت لمخې د ازادي رادیوي مجلې نننۍ غڼه د اروخات پوهان محمد رحیم الهام روح ته ډالۍ کوو او خبرونه له فرهنګي خبرونو پیلو.
استاد حبیب الله جاج پختونځي ومر د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پوهنۍ استاد پوهنمل حبیب الله جاج پختونځي د ورپیخي ناروغۍ له امله د ژوند پور پرې کړ. استاد جاج په نړیوالو ادبیاتو کې له انګلستان هیواد څخه ماسټري اخیستی وه او د کابل پوهنتون د فولکلور پوهنې، کره کتنې او نړیوالو ادبیاتو استاد وو. د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټره زرغونه زیور وای استاد جاج یو له هغو استادانو څخه و چې په معاصرې ادبي تیورۍ ښه پوهېده. نوموړي وایي استاد جاج نږدې 40 کاله د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد پاتې شوی وو. او د پسرلی پر اتک سره د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې دودیزی مشاعری او میلې وشوي او ځینې به په نږدې راتلونکي کې وشي. په کندهار کې هم د انارګل دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه چې پکې د بیلابیل ولایتونو شاعرانو او فرهنګیانو ګډون کړی و. زموږ همکار صادق رښتینی د انارګل دودیزی مشاعرې ته ورغلی او له مشاعرې راپور برابر کړی.
پښتون احساس خپلوي پالي بل ور تشکلا نه بخشي ولس د خپل سیمې فطرتي غونډې څنګار دی.
دا نارګل دغه دودیزه کلنۍ مشاعره د پنجشنبې په ماښام 9 بجې شروع او تر 2 بجو دوام درلود. لومړۍ برخه وینا وو، دوهمه برخه شعرونه او وروستۍ برخه ټنګټکور یا د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې وه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر محمد رسول باوري د مشاعرې په پیل کې د ولسمشر پیغام ولوست. چې پکښې ویل سوي و په ټولنه کې فرهنګي هڅې د سولې په راوستلو کې ډېرې ګټورې دي. وروسته د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر په خپله وینا کې شعر د ټولنې د اصلاح لپاره یو ښه وسیله وبلل او زیاته یې کړې چې شاعران باید د ټولنې د سمون لپاره د شعر ژبه په رښتیني ډول وکاروي.
شعر او شعري نړۍ هغه شی چې د معنویت یوه خورا مهمه پانګه ده، په هماغه اندازه د ټولنې د سمون او اصلاح لپاره یو وسیله ده. په هره پیمانه چې زموږ شاعر زموږ د ټولنې انعکاس په رښتینې توګه وکړي، په هغه پیمانه به موږ د اصلاح پر لور باندې ګړندي ګامونه اخلو.
په مشاعره کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل واري بریالي، د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام ولوست چې پکښې دغه ډول غونډې د ژبې، فرهنګ، دودونو او شعر د تقویې لپاره مهمې ګڼل سوي وې. په پیغام کې همدارنګه زیاته سوې وه چې دغه ډول کلنۍ دودیزې مشاعرې د افغان فرهنګ او ادب د غوړېدا لپاره مهمې دي.
مشاعرې او شاعرانه بانډارونه د فرهنګي ارزښتونو د ساتنې، د ولسونو د بیدارۍ، د یووالي د تحکیم او شاعرانه ذوق د خړوبولو غوره وسیلې دي. له همدې امله ورته سلګونه کسان په خورا شوق راځي، کلام اوري او خپل شاعران لمانځي. دغه ډول کلنۍ دودیزې مشاعرې او ناستې د افغان فرهنګ او ادب د غوړېدا لپاره مهمې دي.
تر وینا وروسته مشاعره پیل سو او شاعرانو د انارګل، سولې او د وطن په ستاینه شعرونه وویل.
موږ له هغه اوښکې له سترګو پاکې کړې نه وي، د یوه شهید په جنازه کې مې وګړې مړه سو، زه سوله غواړمه. جګړه کې مې وګړې مړه سو، په ښوونځي او مدرسه کې مې وګړې مړه سو.
لکه پیروی د اوبو یمان د ډیرو داسې حق وینو نه وایو په خوله، موږ یو عجب خلک یو او خبرې سرې لکه سکروټې په تحفه ورکوو، خبرې سرې لکه سکروټې په تحفه ورکوو، بیا هم تقوا کوو پر څه، موږ یو عجب خلک یو.
د مشاعرې وروستۍ برخه د موسیقي پروګرام ته بېله سوې وه چې پکښې د کندهار محلي سندرغاړو د انارګل، سولې او نورو برخو اړوند سندرې وویلې.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په خوانی استاد اروخات پوهان محمد رحیم الهام پښتو او دری ژبو ته شاوخوا نیمه پیړۍ خدمت کړی او په میراث کې ګڼ علمي او څیړنیز آثار پریښي. د اپریل درېیمه نیټه یې د مړینې 15 تلین پوره شو. رحمت افغان یې د ژوند او کارونو په اړه یو راپور لري.
پوهان محمد رحیم الهام د افغانستان د علمی کډیو یو وتلی او منلی علمی شخصیت او د کابل پوهنتون استاد وو. استاد الهام له نن 15 کاله مخکې د 2003 میلادي کال د اپریل په 3مه په امریکا کې د اویا کلونو په عمر مړ شو. پوهان الهام پښتو او دری ژبو ته له نیمې پړۍ خدمت نه وروسته د 2003 میلادي کال د اپریل په 3مه نیټه ومړ. هغه د دې ترڅنګ چې په خټه پښتون مومن و، د دری ژبې په ژبپوهنې او ادبپوهنې کې لوی لاس درلود او هم یې د پښتو معاصر ګرامر په برخه کې نه ستړی کېدونکې هلې ځلې کړې دي. د دې ترڅنګ چې پوهان الهام د دری ډیپارټمنټ استاد و، خو د پښتو ژبې د ګرامر په برخه کې کارونه نه ستړی کېدونکي دي چې ګڼې مقالې په وږمې مجلې کې خپرې سوي دي. د کابل پوهنتون استاد پوهان قیوم وایي چې په افغانستان کې د معاصرې ژبې له سرلارو څخه یو پوهان الهام و چې د ادبیاتو ترڅنګ یې په ژبپوهنه کې ډیر کار په برخه دی.
جناب مرحوم پوهان صاحب الهام در راستای ادبیات زبانشناسی
و مرحوم پوهان الهام د ادبیاتو، ژبپوهنې او شعر په برخه کې ډیر لوی کار کړی دی. د لومړي ځل لپاره استاد الهام و چې په افغانستان کې د معاصرې ژبپوهنې بنسټ کېښود. هغه یو کتاب لري چې د روش جدید د تحقیق دستوري زبان دری ده چې په حقیقت سره دا کتاب د معاصرې ژبپوهنې پر بنسټ لیکل شوی
زبانشناسی معاصر است.
دی وای چې د پوهان الهام اړیکه له پوهنتون سره زیاته وه او په وروستیو کې علومو اکاډمۍ ته لاړ او هلته یې د څېړنې په برخه کې کار کاوه. لیکوال او شاعر پرتاو نادری وای چې د استاد الهام مورنۍ ژبه پښتو وه، خو هغه د دری ژبپوهنې په برخه کې کار کاوه او د هغه څېړنیز کار د وخت په نادرو څېړنو کې راځي.
یکی از ویژگی های دیگر شخصیت فرهنګي
د استاد الهام د شخصیت یوه خدا ده چې له یو شمېر نورو شاعرانو سره یو ځای د خپل وخت وخت د هي او معاصر شاعرۍ د لمبردارانو څخه وو، خو وروسته وروسته هغه د علمي شخصیت یو بل خورا راڅرګندیږي چې هغه په څېړنه کې یو ځانګړی نوم پیدا کوي. له بدبخته د استاد یوازې یو شعري ټولګه موږ ته راپاتې ده او په ادبي او ژبنۍ څېړنو کې زیات کتابونه راپاتې دي. د ده په خبره چې استاد الهام شاوخوا 120 تحقیقي آثار او مقالې لري او پرته د استادۍ یې د یو شمېر چاپي رسنیو مشري هم کړې ده. محمد رحیم الهام د فضل الدین زوی په خټپ مومن او د کابل په رشخورو سیمه کې په 1911 کال کې زیږیدلی. نوموړي لومړنۍ او د لیسانس زده کړې په کابل کې کړې، بیا د ماسټرۍ زده کړو لپاره امریکا ته لاړ. هلته یې د ماسټرۍ تر کچې زده کړې وکړې او بیرته هیواد ته راستون سو او له څه مودې وروسته په 1990 لمریز کال کې تاجکستان هیواد ته لاړ او هلته یې د ژبپوهنې په برخه کې دکتورا واخیستله او په 2003 میلادي کال د اپریل په 3 نیټه په امریکا کې د حق دایې ته لبیک وایي.
له شاعر روان زمان څه غوښتنه لري؟ آیا پښتو شاعري د روان زمان له کړاوه د ډک روح په بدلون کې کومه ځانګړې ونډه لرلې ده؟ د ځوانو شاعرانو شعري بهیر په کومه خوا روان دی؟ په هنر جاج کې د پښتو ژبې له وتلي شاعر پیر محمد کاروان سره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد د اوسنیو ځوانو شاعرانو د شاعرۍ او شعري کیفیت جاج اخیسته.
هنر جاج
کاروان صاحب، ځوانان د وسنی اثر د غوښتنو سره سم شاعری کوي کنه؟
دا خبره ده عابد صاحب، پښتو ژبه چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده. په طبیعي او فطري ډول غوړي پښتو ژبه جوړښت داسې دی چې خبره پکې ډیره ښه سندره کېدای شي. لبل پلوه نننای د شعر دور چې دی تر بخوانه ډیر ګړندی روان دی. هغه کېدای شي ډیره وجه ولري. یو وجه دا هم ده چې مطبوعات بیخي ډیر شوي دي، د شاعرانو کتابونه ډیر خپریږي، انټرنیټ کې فیسبوک کې بده کې شعرونه ډیر راځي، چاپخانه ډیره شوی دي، ادبي غونډې بيخي ډیره شوی دي. دا یو کلچر ګرځیدل دی چې دا ډیره د خوشبختۍ خبره ده چې پښتو ادب ته دومره توجه شوی ده او کتابخانه ډیرې دي، خلک د کتاب لوستون کې واخیستون کې ډیر شوی دي. او د دې ترڅنګ په شعر، هنر او ادب او حتی په ژبه کې، په پښتو ژبه کې د کار کولو زمينه پیدا شوی ده. یعنی ډیر دوستان دي چې لیکوالان دي او شاعران دي، هغه یو رادیوګانو کې کار کوي، مجلو سره کار کوي، یا نور خبرونه سره کار کوي. او د دې کار په نتیجه کې دوی اقتصادي امکانات هم ترلاسه کوي چې دوی ژبه د پرمختګ لپاره د اقتصادي امکانات د ډېر لوی خبره ده.
کاروان صاحب، نن سبا د نثر پرتله شعر ډیر لیکل کیږي، آیا د غمر ډیر شعر زموږ د ټولنې ضرورت دی؟
یو څه چې ډیر شي، کمیت ډیر شي، نو کیفیت باندې هم اثر کوي. یعنی کټول د الف نتریا پر ټول ښه شاعران هم نه وي، نو په دې کې به مثلا خمخه داسې وي چې په ډیرو کې به یو نیم ګل غوند شاعر، یو نیم ډیر خلا پنځون کې شاعر هم پیدا کیږي. نو دا خبره دا چې زه په اطمینان سره په ډاټ سره ویلی شم چې پښتو ادب کې یا پښتو شعر کې ډیر تغیر راغلی دی او ډیر پرمختګ کړی دی. ان شاء الله نور به هم پرمختګ کوي. او پاتې شو دا چې سړی ډیر داسې په دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق ښه شعر ده یا دا شاعري ډیره ښه ده. کله کله هنرونه داسې وي چې ویلو یې زماني فاصله لپاره محتاج وي چې فاصله پې تېره شي، چې آیا دا د دې شاعر دغه لفظونه چې دي، د دې شاعر د خیالونو او ترکیبونه چې دي، دا په صمیمیت سره، یعنی په داسې یو ژوندۍ روح سره ویل شوی دي چې یو بل زمانه ته هم ځان رسولی شي. او که داسې کله کله وشي، مثلا یو سندره وي، یو غوغا برپا کې جوړه کې، هنګامه جوړه کې، وروسته وروسته د خلکو زړونه ووهي، بیا ژوندۍ نشي پاتې. یعنی دا خبره هم پکې ده چې د دې لپاره یو فاصله ته هم ضرورت دی. خو بیا سړی هغه مخامخ چې څه ویني په هغه باندې چې قضاوت کوي، نو شاعري تر بخوانه ښه روانه.
زموږ اهل ذوق په شعر کې د تغزل په لټه کې وي، آیا ته د دغه وسنی ځوانانو په شعرونو کې چې اورې تغزل ویني؟
استه دی بګه خامخه په کښته. ما تاسو ته وویل چې دا اوس بيخي ډیره شاعري کې، ډیره چاپ کېږي، غونډې ډیرې دي، نو بده ډیرو کې خامخه داسې لالونه او غمی پیدا کېږي چې هغه کې شعریت ته، هغه کې هنر دی، هغه په زړه باندې منګولي خخوي. نو دا په کښته
خبره د تغزل راغله، د شعریت راغله، اورېدونکو به فکر کوي چې شعریت سشه ده په شیر کې تغزل سشه ده په شیر کې نو که په دغه لګرنا واچوي
دا لګه خبره لګه ګرانه هم دا ډیره مشکله خبره ده د شیر پاړه یا د هنر پاړه خبرې کول ځکه چې هنر او شیر چې دی دا د الجبر یا د فزیک او کیمیا د فرمولونو غونډه نه ده چې په تجربوي اړخونو او تجربوي علوم باندې ولاړ وي چې هغه ټکلې نتیجه ترې راوځي دلته خبره د سلیقو او د ذوقونو هم ده کېدای شي چې هغه شیر په اصطلاح یو تکراری خبره ده چې داسې د میوه غونډه خوند او کیف لري کېدای شي چې مثلا د ځینو خلکو په سلیقه او ذوق باندې یو ډول خوند مناسب وي هغه خوند هغه سره جوړ لګي د ځینو بیا بل ډول خوند په جوړ لګي شریعت هنریت دغه دی چې یو خیال یو مفکوره په مناسب او داسې الفاظو باندې چې هغه الفاظ هم په سړی خواږه لګي په الفاظو کې چې کم فکر کم مفکوره او کم خیال نغښته وي هغه هم دغه سي لوي داسې زاویه نه رخصتل شوی وي چې سړی ته په هغه تصویر یې په هغه زاویه کې ډیر ښکلی ښکاري البته هغه چاته چې د ذوق خوندان دي کنه ځکه هر څوک کېدای شي چې په هنر باندې و هم نه پوهیږي خوند به ترې واخلي مګر په تشریح کې به دې کې کېدای شي ټکنای شي پهونه پوهیږي خو د ذوق د لوړ د سلیم ذوق خلق چې تسکین کړي شي نو هغه مونږ شریعت ویلې شو یعنی لفظونه کلمات خیالونه مفکوره دا ډیر په مناسب انداز باندې په یو طبيعي انداز باندې په یو سمیمانه انداز باندې د یو ژوندې روح په لرلو سره راغلي وي خوند ولرل شي او یو داسې یو هنري حجاب پکې وي چې د لبربندوالې نه ساتلی وي نو دغه شریعت ته زما په نظر باندې خون
کارون صاحب په دغه روسته او سو کلونو کې زموږ ځنی سندرغاړي ځوان سندرغاړي هغه داسې میدان ته چراوتی دي نو د اهل ذوق لپاره شیرونه انتخابوي دغه نوې انتخاب یعنی د خشیر انتخاب موسیقۍ ته دا په ټولنه سمره مثبت اغیز پرېستلی شي
خبره دا چې شعر یا هر ښه خبره چې دا په خلکو باندې ښه اغیز لري نو بیا ښه خبره چې په ښه ډول باندې شعر شي په ښه ډول باندې ترانه شي په ښه ډول باندې سندره شي له یو ښې موسیقۍ سره راشي له مناسبې موسیقۍ سره چې هغه په زړه خوږه لګیږي او د دې تر څنګ د یو ښه سندرغاړي په یو داسې غږ په یو داسې چوکاټ او کمپوز کې راشي چې هغه هم ډېر ښکلی او ښایسته وي له هر اړخه نو دا خامخا اثر ښندلی شي
کاروان صاحب بیا شعر ته راشو نو نویو ځوانانو ته ستاسو څه توصیه ده چې مثلا تغزلي شاعري وکړي شعریت پکې وي او یا د اهل ذوق پام وروړوي
خبره دا ده چې دا د هر چا خپله پیمانه وي یعنی سړی بچا باندې دا تحمیلولی نه شي چې مثلا ته دغسې وکړه نو دی به خامخا هغسې کوي یا مثلا خپل سړی ځان ته ووایي زه ته شعر لیکو زړه به مو ډېر څه غواړي چې ډېر یوه لوړه تابلو په خپل شعر کې راوړو مګر هغه د زړه چارې وایي په جنت کې وي خو بیا هم د دې دپاره یو ریاضت هم په کار وي که نه چې سړی یو پرله پسې ریاضت د خپل هنر دپاره کوي او د ده هغه فطرت هم بیا چې ډېر شاعرانه وي دا د ده ریاضت او د ده هغه شاعرانه فطرت طبیعي فطرت دا بیا سره لاس په لاس کېږي سړي ته بیا داسې لفظونه په لاس ورځي داسې خیالونه او داسې ترکیبونه او داسې مفکوره په شعر کې په لاس ورځي چې هغه طبیعي هم وي ښکلي وي د شریعت درلودونکي هم وي نو
دغه ریاضت څه وي مثلا
یو مینه دا چې یو څه سره د زړه تړلی وي او په مینه د زړه ور سره تړلی وي داسې نه چې ته د یو مجبوریت له مخې یا اقتصادي ګټه په کې وي یا کومه بله خبره نه نه دا داسې یوه رحماني مینه ده چې زړه دې ور سره تړلی وي دا ریاضت چې دا یوازې په شعر کې نه ده د دنیا په هر کار کې دا ریاضت موجود دی او دغه مینه یا د زړه تړل موجود دي که مونږ تاسو د مختارینو یا د هغه چا چې کشف یې کړی د عناصری کشف کړی دي دا غوی ریاضت ته وګورو دا هم یو الهامي غوندې ریاضت توجه ډیر تمرکز یې په خپل مسلک باندې اړولای دی بل اخره ناڅاپي ډول باندې یا خوب لیدلای دی یا مثلا یو بل تجربه کول دغه تجربه په نتیجه کې یو نوې څه پیدا کړی دي لکه هغه د اډیسن د برق کاشف چې دی هغه کومه بل ساينسي تجربه یې کوله خو دا چې چون د خپل مسلک سره ډیر زړه تړلی و یعنی د خپل د کشفیاتو سره یا د ساينس سره یا د اختراع سره زړه تړلی و هغه د چې کومه بل تجربه کوله په دې څنګه د دوه ترونو سره ولګي د یو پړک رڼای وکړه چې دغه د برق د ایجاد سبب شو یو څه سره د چې پر لپسې زړه وتړلو وتړلو دا به ستا په خیال کې لکه یو زړی غوندې راغونیږي دا غزړی به ورورو یو ناڅاپي راغړیږي لکه په څنګه او په ونه به بدلیږي او کله کله کېدای شي په خوب کې مثلا یو مسله درته حل شي یا کله کله ناڅاپي چې مخ کې ډیر فکر غسر کړی وي ناڅاپي یو دروازه درته خلاص شي یو تابلو د هنر ته چاته بلاس درسی که شعر په برخه کې وي که د داستان په برخه کې وي موسیقي په برخه کې وي که په بل برخه کې وي نو زما په نظر باندې ریاضت خدا ډیر په مینا زړه تړل دی تر ریاضت وي یعنی دا سه تا یو ډیر لوړه دنګه څوک چې پوریزو کې تانه پټه د هغه په ذهن په زړه کې نیولې د چزه بده ته ورزم نو د دې لپاره ته مختلف لارې لټوي همیشه د لپاره د دې د سفر په لټون یې او همیشه د لپاره د استاد زړه او ستار وا دا غوښتنه ایدا ده چې زه به دغه څوک ته ورسېږم که بده کې ډیر مشکلات هم وي ته به د ټول مشکلات زغمې لارې به ور جوړوي د اوسپنې سپلای به جوړوي بل اخر د څوک سر ته به خامخا رسېږي ولاره به ته خدای په لاس درکوي
تاریخ لیکونکي د حقيقي او عيني واقعيات په نظر کې نیولو سره د ټولنې د اصلاح او حقیقت ښکار کولو په نیت تاریخ لیکي د فنکار نننی برخه کې د افغان تاریخ پو شاعر او لیکوال استاد پوهاند رازقي نړیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د هغه په کارونو غږیدل
فنکار
استاد ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې او پیژندل شوی نوم دی خو بیا هم کو غواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو نو پوهاند استاد رازقي نړیوال څوک دی
زما خپل نوم چې دی محمد صدیق دی تخلص کورنۍ چې دی رازقي دی او مطبعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نشي د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود وو زه په حدود څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقي نړیوال دی او هغه نور په مستعارو نومونه چې دي نو هغه د هغه وخت خلکو سره حساسیت و نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازې دي تحصیلات چې مې دي په خپله لسانس بکلوریت مې د عربي ښوونځي نه مې اخیستی ده لسانس مې د عربي پوهنتون نه اخیستی د ژورنالیزم په شپږ میاشتنۍ کورس کې عمومي او نمره فارغ شوی یم د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم او په کتابدارۍ کې مې هم یو څه زده کړي دي د نهویشتمې ثانیې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده واقع علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې د نګراف قبایلو کې مدیر و هغه چې به اثار راوړل او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثر و هغه به ما کتل د هغې نه په اقتباس سره و زه به تحریکېدم چې زما شاعري ده خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په دیارلس سوه څوار څلور دېرشم کال شروع شوې ده چې د اتحاد مشرقي چې اوس د نګراف ورځپاڼه ده په هغې کې دوه شعرونه اروخات بنا صاحب دي خدای وبخښي رحمت شي دا په دغه باندې چاپ شوی دي او رسمي دغه مې هلته شروع شوی دی هغې سره نو د دیارلس سوه څلور دېرشم کال نه وروسته زه هر د مطبوعات یم تر اوسه پورې دا چې په کومې زمینو کې دغه دی نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود و زه جوړو سره نه وم په دې حساب ما ټول عمر په تبدیلۍ تېر کړی دی او دغه تبدیلي زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده هرې رشتې ته چې تللم په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی ځان مې فکر رسولی دی نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولي چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرض درته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم مثلا په زه چې ولایاتو ته تللم ما خپل ګزارشات لیکلي دي په هغې سره زما خپل دغه ګزارشونه هم ډېر زیات دي نو په دې حساب وی چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي نو داسې ورپسې راشي مګر روسیه هغه وخت کې چې زه د عربي پانتون ډی ډی آر شوم زه اکاډمي علومو ته لاړم او هغې علت دا و چې ما د پوهاندوالۍ او پوهاندې رتبې مې تر اکاډمي علومو نه اخیستې او د بلې خوا نه د ارواښاد استاد روحي روحتکار وي د هغه په وخت کې افتخاري غړی د اکاډمي علومو نشرات یې ټول ماته مفتلا کړ په همدغه ځای د اکاډمي علومو ته لاړ تلی چې د باستانشر د کوشانیان د بین المللي مرکز کې زه علمي منشي وم نو بنا ان د باستان شناسۍ ته مې هم راوتړله او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسۍ کې دي په مجموع کې زه زما اثر په ټولو زمینو کې زه یو سل پنځه شپېته نه زیات اثر دي او چاپ شوي چې دي د ترجمو په شمول باندې فکر کوم چې دغه د پنځوسو په حدودو کې زما چاپ شوي د ترجمو په حدودو کې د اهتمام په حدودو کې چاپ شوي دي
استاد که د خپل اثارو نمونه را ته واخلي دا چې په کومو برخو کې لیکل شوی دي
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د څلور دېرش نه چې هغه د یو بیکر خاصیت لري او هغه ته د زامنو نمونه څه چې د حسین نمونه دي نو په دغه حساب د تزویم زما د خپل کتابونو نمونه چې زه ته واخلم نو ډېر زیات دي ستاسو وخت نیول کېږي نو فکر کوم نو زمینی څه دي معمولا په لکه چې مې ویلې چې مثلا په غزل کې په داستان کې لیکلي داستاني د حملر ما مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مینه ده چاپ شوی هغه دی مثلا د مثال په توګه باستان شناسي کې چې ما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوو جوړو کې معرفي کړي دي چې دا هیواد ښارونه د تاریخ پاڼې کې معرفي کړي دي او په مستقل ډول مې دا مثلا بامیان باندې مې کار کړی دی په بلخ مې دوه اثار لیکلي دي په جوزجان مې لیکلي دي په هرات مې لیکلي دي په قندار مې لیکلي دي همداسې ور په سراتی شو یوازې په غزني باندې او په لوګر باندې د غزني باندې فاتحې او زابل باندې او په لغمان باندې په پکتیا باندې مې لیکلي دي په ننګرهار باندې مې لیکلي دي په کونړ باندې مې لیکلي دي نو بینان ټول ښارونه ما معرفي کړي دي چې زما په خپله دې سره علاقه منځي ډېره زیاته په دې ده چې دا هغه میراثونه دي دا هغه څه دي چې چا پرې کار نه دی کړی او ما ته خدای توفیق راکړی او دوستانو تشویق کړی وم نو په دغه مې هم ما ډېر کار کړی په اسکاری کې هم مثلا کتابونه لرم چې د هغې نه ډېر بیکر کتاب چې دی هغه دا دی چې هغه د افغانستان او پوځ د تاریخ په اوږدو کې دا غیر لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی او د دفاع چاپ کړی دی او داسې نورې برخه هم راونیسه هغې کې مې کړي دي مثلا د کمپیان دپاره اثار لرمه ډېر متاسفانه چاپ شوي نه دي په اخبارونو او مجلو کې چاپ شوي دي نو نه دي چاپ شوي.
څنګه کېدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په همغه برخه کې وي یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي، خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده هم نورو خواو ته تللی یې.
دا په خپله هغه پوښتنه ده چې باید هغه څوک چې زما سار وګوري باید دا پوښتنه زما نه وکړي، ځکه د دې ډول کار کول نه کیسه لویه دا ده چې تمرکز په یوه دغه باندې نه پاتې کېږي او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي. خو ما زه تعار وکړو چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تېر کړی دی، دغه تبدیلۍ او دا تبدیلي دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم. مثلا دا تبدیلي دي وایم د مثال په توګه زما د ډاکټرۍ سره سو زه د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی یم، زما رشته د حربي پوهنتون کیمیا وګاز زما د ټیپ سره څه، مګر زه شرایطو ته چې راوستم چې پنجشیر ته جزایي ورکړه، لیوای سواب ته کمانډو ته، لیوای سواب کمانډو ته ګرځیز ته ورکړه، زه تللی نه یم بېسره ګرځېدلی مجبور یم، ما په ټیپ کې به تحقیق کړی دی. که
نه استاد که آخر کې یو شعر راته ووایې.
دا شعر د سلیم د شعر په اقتفا دی. سلیم خو البته زموږ په خبرې ډېر خوږ شوی شاعر و. زلپې خپرې کړه مال خوب راځي، زلپې خپرې کړه مال خوب راځي، توری تیری کړه مال خوب راځي، د بیلتانو له شوګیرو ستړی یم، د بیلتانو له شوګیرو ستړی یم، د وصال شپې کړه مال خوب راځي، د خوږې مینې په لولو لولو کې، د خوږې مینې په لولو لولو کې تمې لحظې کړه مال خوب راځي، زوزانو ډډی سوری کړي راته، زوزانو ډډی سوری کړي راته، لیچې پستې کړه مال خوب راځي، تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړی، تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړی، پوره وعدې کړه مال خوب راځي، د پلوشو په غېږ کې وامې چوا، د پلوشو په غېږ کې وامې چوا، ویښې وږمې کړه مال خوب راځي، سبا ته تلونکی په اوږده سفر یم، سبا له تلونکی په اوږده سفر یم، لنډې کیسې کړه مال خوب راځي، راستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی، راستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی، او تتې ډیوې کړه مال خوب راځي، او تتې ډیوې کړه مال خوب راځي.
ډېره مننه استاده.
تاسو نه هم مننه.
کیسه د مناسب منظر کشیو ترڅنګ منځمهاله تلوسه ولري، لوستونکي د ځان په خوړه کوي او مجبوریږي چې کیسه تر پای او په خوند واوري. د زرپانی په ننني پانه کې زموږ همکارا وګم جبار خیل لنډه کیسه نیازبین دراوروي.
نیازبین حسی په نام نیازبین وا، نه یې په دې دنیا نازو او نه بلڅ، نه لچا سره د دې خنداوه او نه د زړه خواله، بس داوه او ټوله ورځ واګانې، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واښه راوړل. دا نو د خدای ویش دی چې چا ته څه ورکوي او چا ته څه، څوک داسې پیدا کړي چې ژوندي یوه شیبه هم له خندا نه نه وي خالي، خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خو لا څه چې یو کپ مړی هم په آرام ورته نه رسي. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه، بلا کلونه یې شوي وو چې نیازبینې له خوشحالیو سره جنګ کړی و. د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیازبینې د زړګي ښارګوټی خو د عمر په درې کلنۍ کې وران شوی و چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پاماني اخیستې وه. څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټې خلاصې کړې. څویمه ورځ ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې. بس دا وه او کار که بله کاره وزګاره شوه بیا به د تره د ښځې صبری نه په کراره نه شوه کېناستی. کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خوره وه. یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه. کله خو به ورسره څو بېوارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشۍ یودم د کور نه د دروازې په ټک ټک کډه وکړه. د غم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژر ژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ. لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوک یې؟ کنجرې مردارې څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو؟ بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تېره کړې. زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میخې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه اوده شوې ومه بی. همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونیغه کړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیرې، زه تا نه پېژنم، وړه راسره غټه شوې یې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي، ټول عمر دې په ټاګۍ کې تېر شو. بس چې نورې خبرې ونه کړې ګنې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل، زما دې خدای ته صبر وي. څه ته لا څه په مکاره یې وایي؟ زما دې خدای ته صبر وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته. نو نو په ځان پویه نه شوه، خو چې کله را په خود شوه تېر مازیګر و. اوس هم په همغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. له کېناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه، بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ، د لاس ورغوی یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پویه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب یې کړه، ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پړسېدلی مخ، خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه، لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو څو ځله یې سترګې ورپولې، خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلرې خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلرې زړه سوځېدلی وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړنبېدله. ملغلرې په کراره وویل، سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنه کړ، بس یوازې په رډو رډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم؟ نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بېوسه پیغله پرې پوهېږي، نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل، هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو. ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابی وا ابی، څه شوې؟ هله راشه. څه شوې؟ هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبری چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغږ کړ، له څه نه مې خبروې؟ اکرم ورنږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبری چې له کوټې نه راووته، سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه، خو صبری نن کوم بدرد ونه ویل. شپه شوه، نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه، ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پرېوته. د نیازبینو لپاره دا شپه ډېره نادره وه، ځکه چې نن ورته صبری نه وه په غوسه شوې. شپه پخه شوه، ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلا نه و تېر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو، لمر بلانو را ختلی چی د اکرم په کور کې غوغا و. اکرم په ډیر زور سره خبرې کولې. اوس یې موږ شرمولو. په دې ناول باندې زه سر له اوله پوی وم چې دا به داسې کار کوي. کنه یې باوروئ دا دی دا خط وګورئ. زه خو بې سواده یم، راشئ تاسې یې پخپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی وو. ګرانې ملغلرې سلام، زه ډیر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله. انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډیر ژر پوره کړم. هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه له یاده ونه وځي، مینه درسره لرم ستا زړګی.
د ادب جام دا برخه مو د پښتنو یو میړنی شاعر او جنگیالي مشر ملکیار غرشین د ژوند احوال ته ځانګړی کړی ده. د ادب جام دا برخه سهارګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
ملکیار غرشین. ملکیار د پښتنو یو مشهور ستانه قوم ده چې په خوایي یو وچ غرشین او آباد کړی وو، نو ځکه دوی غرشین بولی. دا قوم د کندهار خواو کې اوسېږي. ملکیار له دغه قومه یو خراستانه او مشهور سړی دی چې د پښتنو مورخان د ذکر په خپلو مشاهیرو کې راوړی دی. نعمت الله هیروي لیکي چې ملکیار د شیخ ابوبکر توسی معاصر وو او په ډیلی کې یو ځای درلود چې سلطان شهاب الدین غوري د ملتان د یرغل پر وخت ته بخلی وو او د ده مرقد هم هورې دی. دا روایت چې نعمت الله کښلی دی څو سوه کاله د مخه سلیمان ماکو هم دغسې راوړی دی او ځینې ښکاري چې د ملکیار د ژوند وخت د سلطان معز الدین غوري معاصر وو او دی په جګړو کې د سلطان ملګری هم وو، ځکه چې سلطان لومړی پلا پر ملتان په 1571 کې حمله وکړه. نو د ده د ژوند زمانه هم په دغو وختونو کې تخمینولی شو. سلیمان ماکو د ده په احوال کې همسې لیکي. نقل کاوشي چې په روزګار د شهاب الدین غوري چې په ډیلی کې هغه ستر واکمن ټاټوبی و روخانه او همهوري مړ شو. نقل کاوشي چې په جوبله کې مسلمانان تر شا ولاړو او کفارو بری وکړ. لری نه و چې مسلمانان شي د کفارو په کټارو پوپنه او دښمن بری وکړي. ناڅاپه شیخ ملکیار راغی او پر دښمن یرغل وکړ او ډیر زختي ووژل. نور مسلمانانو هم د ملکیار تر اړخ توري وکخي او سره ومرړلې دخنه. ستر څښتن دوی ته په میړانه د شیخ ورکړه صوبه او بره چې په خوای هم نو په برخه شوي د چا هیڅ کله په هیڅ ځای کې. د سلیمان ماکو له دغه بیان ښکاري چې ملکیار یو غښتلی توریالی سړی هم وو او د توري او ادب له څښتنانو څخه و چې له سلطان سره یې په جهاد او جګړو کې ملګري کوله. دا سیخکاری چې ملکیار پر جنگیالی توپ او توریالی توپ سربیره ادبی ذوق هم درلود. پخپلا هم شاعر وو او د نورو پښتنو شاعرانو اشعار هم تل لوستل، لکه چې سلیمان ماکو د شیخ اسماعیل سربانی شعرونه د ملکیار له خولې را نقل کړي دي. د زهد تصوف او عرفان له پلوه هم ملکیار ښه شهرت درلود او مورخان د دل نامه سره پران هم لیکي. د دوی عرفانی شهرت دومره ډیرو چې تخمینا 2.5 کال وروسته سلیمان فیروز شاه ډیلی ته نږدې فیروز آباد ښار جوړ کړ. نو هلته دې پاچا د شیخ ملکیار پران په یادګار یو سره جوړ کړ چې د هغه عصر مورخ ضیاءالدین برنی پر 1750 هجری کال ذکر کوي. لکه چې مورخان تصریح کوي ملکیار په ډیلی کې اوسېده او همهوري مړ شو او په دغه ښار کې د شیخ ابوبکر توسی له مزار سره یو ځای ښخ دی. او د سلیمان ماکو د وینا له مخې په هغه میدان کې چې شیخ ملکیار د سلطان معز الدین له لښکرو سره یو ځای جنګېده او نږدې و چې د سلطان لښکر ماته وخوري، نو دې توریالي ادیب او عارف د ننګ او جنګ یوه سندره وویله او لښکریانې همت شجاعت او توریالي توپ ته تشویق کړل. څو په پای کې بریالي شول او د جنگ په ډګر بریا په برخه شوه. سلیمان ماکو لیکلي چې په جوبله کې ملکیار دا پارکی وویل چې غازیان وپارېدل او په څیر د زمریو ورتوی شول. څښتن ممل دی اوس مو یرغل دی، څښتن ممل دی اوس مو یرغل دی، هیواد د بل دی غازیانو ګوري څختن ممل ده غازیانو راسه ټول شاو خواسه غازیانو راسه ټول شاو خواسه د شهاب پملاسه دښمن مغوڅ کړي څختن ممل ده څختن ممل ده اوس مو يرغل ده ایواد ده بل ده غازیانو ګوري څختن ممل ده
شاعر نمری د همدغی خبری په استناد هغوی چې د زمان د ټولو رموزو په پام کې نیولو سره شعر لیکلی تل ژوندی دی په ورېښمین خیال کې په وطن د یو شهید شوي سرتیری یتیم بچی خپل پلار ته ګیلې کړي او د وخت ناخوالې بیان کړي دي
زما په وران وطن مینه پلاره زما په وران وطن مینه پلاره په لوغړن چمن مینه پلاره څه شوي آواز مې اوري بې وسه سوز مې اوري ساز مې اوري زړګي مې اور اخلي زړګي مې اور اخلي نور چغې وهم زخم مې زور اخلي نور چغې وهم او وینه مې شور اخلي نور چغې وهم د دې وطن حالات نور نشم لیدلی تدی وطن حالات نور نشم لیدے او ته هم نه چې زړګې مې سپک کړم د هدیرې خاور کې ورکه پلاره د هدیرې خاور کې ورکه پلاره ته خو دوران کلی رغون کې زوړ شوې تا خپل تور ګیره هم دې کې سپینه کړ چې دلته به امن راوړي دلته به جنگ ختم کړي دلته به سول راوړي دل تب امن راوڑی دل تب جنگ ختم کړی دل تب سول راوڑی تا خپل مین ورکړه تا خپل مین ورکړه تا خپل وین ورکړه خو دل ته سول نشوا او نه هم جنگ قرار شو پلار خبرې چې اوس روان دي پلار خبرې چې اوس روان دي پلار خبرې چې څه کیږي دلته ستا د ننګونو خاوره ستا د ننګونو خاوره د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا ګام په روپۍ خرڅیږي او شملې زموږ په خولۍ بدلیږي ستا د ننګونو خاوره د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا ګام په روپۍ خرڅیږي او شملې زموږ په خولۍ بدلیږي نو دا حالات څنګه وزغمم چې مې د بې وسه مور څادر خرڅیږي او یتیمانو ته خان گواخیږي پلارا خبرې دلته اور راکوز دی پلارا خبرې دلته اور راکوز دی د نامعلوم طرفه شور راکوز دی د زورورو خلکو زور راکوز دی او بس یوازې زموږ په کور راکوز دی خو ته هم نه یې چې مې زړه سپکړم خو ته هم نه یې چې مې زړه سپکړم ډېر راډک شوی چې ښه سپکړم چې راته ډاډ راکړې ووایې چې خدای خو مشته الله به امن راوړي بیا به چمن سپرلی شي خوښ به هر یو سړی شي یا به چمن سپرلی شي خوښ به هر یو سړی شي خوف افسوس ارمان په دې کومه خوف افسوس ارمان په دې کومه چې ته هم نه یې ډاډ به څوک راکوي د مایوسۍ انتها دا ده چې زه د خپل مړ پلار په نوم دا شعر لیکم پلاره خبرې عزت زور خوړو پلاره خبرې عزت زور خوړو خاموشۍ رازن شور خوړو لوی بمونو مرو کور خوړو نامرد جنگ را څخه ورور خوړو او لویشت پټې رازن پور خوړو پلاره خبرې عزت زور خوړو خاموشۍ رازن شور خوړو لوی بمونو مرو کور خوړو نامرد جنگ را څخه ورور خوړو لویشت پټې رازن پور خوړو پلار په دې وطن کې څه ونشول پلار په دې وطن کې څه ونشول د باغیرت د ننګونو شمله دا سره ماته شوله لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي غمونه راشي او خوښۍ مقات شي دلته ګلۍ وشوې طوفان پې راغې دلته ګلۍ وشوې طوفان پې راغې مینې ووژله او احساس طوفان خاورې کړ پلاره زه ستا بچی یم ستا پل تب خرسوم پلارا زستا بچیم ستا پل تب خرسو چه دی پا پل لار شما پلارا کوخخ کوم چه یتیم لظلم خلاص کرم د کندی مور پا سر صادر راسم کرم د خکاری تور توپا کری اریکم یتیم لظلم خلاص کرم د کندی مور پا سر صادر راسم کرم د خکاری تور توپا کری اریکم د مرغی وران زال ورغوم د خوانزی تور تخته جوڑ کرم پا وینو سور سڑک لوینی پاک کرم واړه خدایانو وجنم ځان یې له شر خلاص کړم خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي د اژدها مقابله نشم کړی نو زه که تا بانه کوم وایم په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته روژه راغلی خو اختر غوندې سړی نشته نور به له چا سره په لوړ آواز خبرې نه کوم نور می ترشا لکه در غر غوند سړی نشتا د چا د لوړ عظم نازک زړګی نشان خاور شو د چا د لوړ عظم نازک زړګی نشان خاور شو لکه ګلاب لکه نختر غوند سړی نشتا اوس د تیرو تور لخره په زکه ځان ساتم چې سما مو مخ ته د سپر غوند سړی نشتا
د یارانو تشي